سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیره ورځ یې دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځایونه له منځه وړي دي. دوی وایي دغو عملیاتو کې 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 9 نور نیول شوي دي. خبر پاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. د عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې د یونما مرستیال مارکوس پوتزل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پوتزل دا خبره پرون چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي، حکومت دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي. مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اورکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا پیښه غندلې. د دغه افغان تباه د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال نیول شوو کسانو 14 تنه په زندانونو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي. د آزاد اروپا راډیو فردا څنګه راپور ورکوي چې د تعقیب کمیټې چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې 14 تنه بندیان د شکنجو له کبله مړه شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین ته د برادلی زغروالو ګاډو په استولو باندې غور کوي څو د روسیې د تیری په مخنیوي کې ترې کار واخلي. بایدن پرون د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د برادلی زغروالو ګاډو د استولو تایید وکړ. برادلی متوسط زغروال جنگي موټر دی چې کولی شي د سرتیرو وړونکو په توګه عمل وکړي او د ټانک پر تله سپک او ګړندی دی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبری خبرونه کې د دغو خبرې کیسو جزئیات اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو د کار د بندیز په اړه غونډه جوړوي.
د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي.
دا غونډه به څومره ګټه وروي؟
ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغه حد پورې دا چې دوی یو پیشنهاد کوي.
په افغانستان کې لوستي ځوانان له بیکاری شکایت کوي. خوست کې قومي مخور له حکومت غواړي چې د قومونو یووالي ته کار وکړي.
کچیر قومي یووالی موجود نه وي نه نظام چې شي کولای شي او نه هم خلک دغه خدمات تر اسرسي پیدا کولای شي چې حکومت د خلکو قانوني وصولي حق لري.
نور راپورونه همشته. دویم نیمایي نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړي شوی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکو نه د طالبانو لوري په نادولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا د دې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د ډسمبر په 14 په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د خزینه کارکوونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ان یو شمیر نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې خپل چارې وزندولې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نادولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې د خزینه کارکونکو د کاربندیز د پریکړې پاړه په لوړه کچه د ملګرو ملتونو غونډه تکل شوی. راتلونکي ونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ناسته وکړي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي. په همدې حال کې په بهرنۍ او سیاسي چارو کې د نړیوالو همکاریو وزیري او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان دوه په دریمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او شپږ میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دا پریکړه به د بشري مرستو د رسولو په وړاندې لا ډېر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه خزي ماشومان لویان او د بشري مرستو اړمن کسان لا نور زپي. اغلې لانا ټینګار کړی چې د طالبانو لوري له لومړنیو او لوړو زده کړو د نجونو او ښځو بې برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شپږویش پنځلس ګڼه پریکړه لیک نقضوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 23مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ان تر دې چې په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وزندولې. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو ویلي د طالبانو دا پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. ملګرو ملتونو ګواښ کړی که د دغه بنسټ همکارې موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او د غشان د حجاب اجباري کول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو لګولي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکو نه د بند دروازو تر شا د خزو د کار پاړه د طالبانو پر روسي دریز او پریکړه باندې بحث کوي، خو آیا دغه بحث به ګټور وي او اغیز به څومره وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس همدغه پښتنې په یو مرکه کې له خزینه فعال ملهی نوري نکړي دي.
که ایتاسو پام وی دا کله چې د انجنو په مکاتب باندې بندیزونه ولګیده، دوی یعنی شای یو جلسه ونیول چې د هغه پاساس دوی هغه خپل درشت خاتونه توضیح ورکړل چې تاسو باید مکاتب خوشی کوي او قدمونه که دغه کومکونه چې کوم مکاتب ته کېږي د یونیسف له طریقه دا به بندیږي، خو هغه وخت هم دې کوم نتیجه ورنکړه. دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغې حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي او خپل هغه نظریه یا لیدلوری د دې تصمیم په وړاندې کوي، خو اجرایوي صلاحیت نه لري.
اغلی ملهی، ستاسو په باور ستاسو معلومات څه ښیي؟ کوم مشخص موارد به بحث وشي؟ آیا فکر کوئ لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه اغیز به زیات وي ستاسو په نظر؟
ګورئ، نن سبا د افغانستان خپل مسله عملتا ډیر ټول بحثي د ښځو د تحصیل مسله ده، او بیا 15 دسمبر باندې دوی دا پریکړه وکړه چې ځکه افغان ښځې په بهرنی اورګنایزیشنونو کې دوی کار نشي ترسره کولای. نور خامخا اېدې امغه پوره بحث به په همدغه عربي او دا خپل ایدوی اغلاس ډیر اغکی لکه لنډی افغانستان او دوی اغه کومکونه چې باید وکړي اغه دوی نسی تر سره کولای. او اغیز ز فکرونه کوم اغیز بیرته که دوی یو جدي تصمیم ونیسي او اغه زړه وکړي چې ذاتی د عمل تخپل عکس العمل وروخه یا خپل دریز وروخه، ای هغه بدای چې دوی خپل فعالیت پر افغانستان کې باندې او د خپل بیر تایید تاثیر پر افغانانو دا.
اغلی ملهی، په داسې حال کې چې ویل کیږي یا یو شمیر راپورونه چې خبره شوې دي شاوخوا شپږ میلیونه افغانان له سخت او لږ سره مخ دي په افغانستان کې، که طالبان خپل دغه پریکړه وانخلي او د نړیوالو فشار هم څه پایله ورنکړي نور څه ناوړه عواقب به ولري دغه پریکړه په افغانانو باندې؟
دقیقا څنګه چې ما وویل چې دا د ناروې د شورا رئیس وویل چې دا یوازې نه شپږ میلیون افغانان بلکې په میلیون ها افغانان ته تحصیل لاندې وړي، ځکه چې هغه ښځې چې کار کوي هغوی خو زه خپل کورو ته د رزق یو وسیله ده، خو تر دې څنګ دا ښځې ایدې باعث کېږي چې دوی هغه اړین مرستې چې دي هغه افغانانو ته ورسوي. نو کله چې دوی دا ښځې په دې ارګنایزیشنونو کې نه یا کوسو ګوري پنځه ارګنایزیشنونه هم د وس بنسا او دا خپله یو هغه ښځې چې کار کوي د هغوی هغه د روزي لاره بندوي او بل هغه ښځې چې د دوی له کاره مستفید کېږي یا هغه فامیلونه هغه افغان فامیلونه چې سرپرست یا بل څوک نه لري او تر دغې هغې نه دوی مستفید کېږي هغوی هم دې نه بې برخې کېږي.
د ښځو فعاله ملیحا نوري وچې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو،
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
وسم په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاری ستونزې ته راګرځو. یو شمیر ځوانان چې لوړې زده کړې لري په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپل دندې له لاسه ورکړي او له مادي پلوه د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې چې د 2022 کال په جنوري میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 15 لک کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. تفصیل یې د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
هر ارګانی که رفتم، هر جایی که رفتم، برام کسی وظیفه نداد.
تابش ایوبی ده، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ شوی. نوموړی وایي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوی چې له امله یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له سختو شرایطو سره مخ دی.
از وخت کې ګروه طالبان وره،
له هغه وخت چې د طالبانو ډله کابل ته راغله، زما د مور دنده ترې واخیستل شوه، د خور دنده مې ترې واخیستل شوه، او ان له ما څخه یې دنده واخیسته. د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یم. 14 کاله مې زده کړه وکړه او په پای کې ټول هیڅ شول. په افغانستان کې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی.
خیال محمد بیا د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی د کمپیوټر ساینس له پوهنځي فارغ شوی دی. دی وایي چې بیکاره دی او هره ورځ په کار او وظیفې پسې ګرځي. خیال محمد وایي
در جستجوی کار هستند، ولی فعلا در
افغانستان ځوانان د کار په لټه کې دي، خو کار درک نه لري. ټول یې زده کړې کړي او د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري، خو ټول بیکار دي. دوی خپل ورځنی لګښتونه نه شي پوره کولای.
محمد ولی چرخی بیا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی چې له ادارې او منیجمنت پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی چې دا مهال بیکاره دی، د کار نشتوالی د افغانستان د لوستو ځوانانو عمده ستونزه ګڼي. محمد ولی وایي چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زمینه کار بر هیڅ جوان
ځوانانو ته د کار زمینه برابر نه ده. زما وضعیت هم پخوا ښه و، خو اوس هیڅ ښه وضعیت نه لرو. په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا داسې حالت دی چې موږ یې هېڅ تصور نه درلود.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي مخکې ویلي وو چې د پخوانی حکومت ټول ځوان کدرونه اوس هم د طالبانو په حکومت کې کار کوي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 15,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. افغان ځوانان وایي که لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، دغه ټول ځوانان به له هېواده وتلو ته اړ شي. ډېری ځوانان په دې وروستیو کې په قانوني او غیر قانوني توګه ګاونډیو هېوادونو او ځینې اروپایي هېوادونو ته کډه شوي دي. دغه ځوانان بېروزګاري، د اقتصادي کړکیچ اوج او د نویو محدودیتونو زیاتوالی له هېواده د وتلو اصلي لاملونه ګڼي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم په پاکستان کې پر یو موضوع تمکیږو. پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. له دې سره هم حاله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره یې بیرته اخیستې چې ویلي و ممکن هیواد په افغانستان کې د پاکستانی سختدریزو پټنځایونه په نښه کړي. بل لور ته پرون پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره د جګړې اعلان وکړ او سیاسي مشرانو ته یې د هدف ګرځولو ګواښ وکړ. دا چې د پاکستانی طالبانو دغه ګواښ څومره مهم دی همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړه.
طبعا دغه ګواښ جدي دی او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پی سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې، نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2008 نتر د لسم پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمیر د دوی غړي لمنځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی، ګواښ مستقیم احزاب ته ورکړې په داسې حال کې چې کده حکومت په چوکاټ کې سوکوي خو ته باندې هغه مخالف ډلې یاغیان هغه لمنځه وړي یا هغه هدف ګرځي، ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری. خو طبعا پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شام صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبان وروسته تر دې چې اور باندې پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاوی اعلامیه ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ په خو به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکو هدف ګرځول.
خو طبعا دغه څه مختلف سوالونه دي. اول خو پوز چې په مشکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوریت ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوز او استخبارات دې سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي دی، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سي احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازم و دوی دخیل نه وو. نو دغه سي ګونګه پروسه دې پر کې وړې و. ظاهرا نو داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی دې په ذکرې کده بندیان خوشی کولو هغه بیرته مسلح راتګ او خپل سیمو ته قبایلی سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روخان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم دغه سیم نظر لري.
او شمس یو بل موضوع هغه ده چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني. څه فکر کوي کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان ک پاکستانی طالبان ک فعالیت کوي، ک بریدونه کوي، ک حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلی سیمو کې کافي زیات حضور لري. نو هغه به فکر نکوم چې دې ته زیات اړتیا ولري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري، ولی د دې احتمال هم شته چې یو هدف پورې به د دوی حضور ویلتا. او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلی توګه باندې انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښه باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیه داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او چيله ازادي رادیو سره غږیده.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دا به هم واوري چې په خوست کې قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دی د قومونو یووالي ته کار وکړي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد شیبر د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ټلګراف رسپانې د طالبانو له لوري په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د شزینه کارکونکو د کار د ممانعت مسله راخستې ده. رسپانې د فاطمی پرم د بیمیرمنې خبرې راخستې دي چې د ماشومانو د ژغورنې له مؤسسې سره کار کاوه. د فاطمی په وینا له شزینه مامورینو پرته په افغانستان کې مؤسسې اغیزمن کار نشي کولی. فاطمی د تعلیم په برخه کې کار کاوه او څه باندې یو اونۍ کې چې طالبانو له کاره منع کړې ده. دا وایي چې طالبانو له کاره وګرځولم او وی ویل چې په مرستندویو مؤسسو کې شزینه کارکونکو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. فاطمه وایي له دې خبرې سره حیران شوم، په قهر شوم او زړه مې مات شو. دا زیاتوي چې د دې زده کوونکو د امتحانونو وخت و چې اوس په بل ټولګي ته ولاړ نشي او د ټول کال خواري به یې ځای شي. د لویریس یو بل ورسپانې بیا د ماشومانو یو بل ستونزه راخستې ده. انډیپندنت ورسپانې لیکي په افغانستان کې د سکاروي ناروغي پیښې زیات شوې دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دې دوهم ژمي کې دا ناروغي په ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي ډېر لیدل کیږي. انډیپندنت لیکي چې سره سري ورته ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 35% د سکاروي ناروغي پیښې ډېر شوې دي او وړم کال یعنی په 2020 کې سره سلیب د افغانستان د 30 روغتونونو د اطلاعاتو لمخ خبر ورکړی وو چې 1,52,202 پیښې ثبت شوې وي او په 2020 کې د سکاروي پیښې 2,49,000 ته ورسېدي. د ورسپانې په باور دا پیښه په ځانګړي ډول تر 500 کلونو په لښومره ماشومانو کې دوه برابر شوې دي. ورسپانې د روغتیا د نړیوال سازمان په استناد لیکي چې د سړې هوا لاره رسیدو سره په افغانستان کې د سالنډې پیښې هم زیات شوې دي او یو ډول لټخي اخیستونکو ناروغي هم په ژمي کې خبره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان استازي ډاکټر لو ډاپینګ انډیپندنت ته ویلي دي چې له هم د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې هلته ابتدایي روغتیایي خدمات نشته. د لو ډاپینګ په باور د افغانستان له لویو اویا عمومي روغتونونو څخه 28 اوس لپاره پیسې نه لري. ورسپانه بیا د روغتیا نړیوال سازمان په وینا لیکي چې 3.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیایي بیړنۍ وضعیت کنټرول کړي.
اوس هم ورزو خوسته په خوست کې قومي مخور له چارواکو غواړي چې د قومونو یووالي او هغوی سره د همغږۍ برخې ته پاملرنه ډیره کړي. دوی وایي نظامونه هغه مهال پایښت مومي او پیاوړي کیږي چې د قومونو او ولسونو ملاتړ خپل کړي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي دوی د قومي مخورو سلام مشورو او د قومونو ملاتړ ته اړتیا لري. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې اورو.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د قومونو د یووالي او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري او نظامونه هغه وخت پایښت مومي چې خپلې چارې قومونو او مشرانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. خوستوال مشران غواړي چې په سیمه ییزو او ملي تصمیم نیولو کې د هم د قومي مخورو ونډه ته پام کیږي او له چارواکو سره د نظرونو او مشورو د شریکولو چارې د ورته اسانه شي. دوی یاد سرګندونې په خوست کې د ځایي چارواکو په ګډون د یوې ولسي غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړې. قومي مشر توریالی منګل ویل
همدغه قومونه دي چې د خوست یوالی ساتلی دی، د خوست نه دفاع کړې ده او د خوست ټول ستونزې د همدغو جرګو او مرکو د قومي یوالي نه په نتیجه کې ترسره شوي دي. که چیرې قومي یوالی موجود نه وي نه نظام چې شی کولی شي او نه هم خلک د هغو خدماتو نه ترلاسهرسی پیدا کولی شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
یو بل قومي مشر رحیم ګل بابکر خلوی قومونه د نظامونو په جوړولو کې ډیر مهم دي او په دې اړه خپل اغزبنتوب د تاریخ په اوږدو کې ثابت کړای دی.
نظامونه د کومو د لاسه جوړیږي او ارزښت لري کومونه کوي شي چې داغه نظامونه ړنګ کړي. کومونه داغه په خوانای تاریخ لري یای چې توی تیریږي او کانی پاتې کیږي کومونه په همدې ځای پاتې دي. نو د حکومتونو مداغ غوښتنه ده چې د قومونو سره په اتفاق او اتحاد په یووالي کې کار وکړي ځکه د وطن په یووالي جوړیږي، په اتفاق جوړیږي، په اتحاد جوړیږي.
قومي مشران وایي چارواکي د ورته داسې زمینی برابري کړي چې دوی هر وخت په اسانۍ خپل سلام مشورې ورسره شریکي کړي. قومي مشر سمین خان زدرانو ویل
امارت کولای شي چې د پر دروازه خلاصي کړي او قومونه سپورټ کړي، قومونه تقویه کړي، په شو کنه قومونه د پر داسې زمينه برابر کړي چې د ارمشه خپل نظر د خپل مشرانو سره تاییدولای شي او مستقیمه یې نه شي.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د پټولو سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې ولس او قومي مخاور کولو ته وانډه ورکی.
صدیق الله ناظم د خوست ولایت اسماعیل خان منځوزه کومي مشر وي. دولت نه غوښتنه دو چې اغه تصمیم چې په ولایت په سطح یا مرکز په سطح نیولې کیږي هغه تصمیمونه کې کومي مشرون به شرکت وکړي، ځکه دغه کومي ولسته دغه خال دي کله چې ولست نه وي دولت هیڅ کله مخته نشي تلای. دولت نه غوښتنه دو څومره تصمیمونه چې نسی پاکه کومي مشرون باید شرکت وکړي ولته ګډون وکړي.
دی یادونه ورده په خوست کې تر دې شو پر لوی وړ قومونه وسیږي چې د پخوا په شان قومي څلې نرخونه او رواجونه پکې دود دي او د ولس په منځ کې ډیره ستونزې د همدې دودونو په رڼا کې حلیږي. په اوس وخت کې هم چارواکي تر ډیره د خلکو په منځ کې حقوقي دعوې او لانجې قومي جرګو مرکو او مصلحینو ته سپاري او د هغوی پرېکړې بیا چارواکي تاییدوي او د دعوې په اړخونو د اجرا وړ ګرځي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لی آزادی رادیو.
اوریدونکو نن د ماسپخین له دوو تر څلورو بجو د دغه خبرونې را سره واوري په پښتو او دری دواړو خبرونو کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث کیږي. اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره دي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه، خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کښې ورته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غم او خوړل شي دغه پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زما نوم محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغسې خبره ده چې ملک کې حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه م لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو، زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د مدرسو کارکوونکي مې لږ کړي، ورځ په ورځ تنګسیه راولي په ملک سره، او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د زاړه حکومت سه اضافه کړي دي پر موږ باندې، داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستلې سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کار وسه لاس واخلي او عدالت وچلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو ورو ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته. په افغانستان کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. دویمه نیمایی که در تا نور بس د خبرونه لرو قربانه زموږ همکار ملالی بشیر د وړاندې استودیو ته راغلی خو تر دغه خبرونه مخکې پام وکړی د سات لانډو خبرونه ته. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خبره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پانه کې ویل شوی چې تیر ورځې دوه ځای په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای لمنځه وړی دی. دوی وایي دغو عملیاتو کې ټول ټال اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. په افغانستان کې د یونما مرسیال مارکوس پوت زل طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت لمنځه یوسي. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پوت زل دا خبره پرون چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي حکومت یې دینی او عصري زده کړو ته د هر افغان لاسرسی د هغوی اساسي حق ګڼي او دوی مناسب چاپېریال پر رامنځته کېدو بوخت دي. د پاکستان په پنجاب کې دی او افغان تر وجل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړه چې د پنجاب د اوکاړې په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم پیښه غندلې. د دغه افغان تبه د وژل کېدو د څرنګوالي او لامل په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال لنیول شوو کسانو 14 تنه په زندانونو کې د شکنجې له کبله مړه شوي دي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین ته د برادلی زغروالو ګاډو په استولو باندې غور کوي څو د روسیې د تیری په مخنیوي کې ترې کار واخلي. بایدن پرون د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د برادلی زغروالو ګاډو د استولو تایید وکړ. برادلی متوسط زغروال جنگی موټر دی چې کولی شي د سرتیرو وړونکو په توګه عمل وکړي او د ټانک پر تله سپک او ګړندې دي.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونې ته شرغلاست. زملالی بشیر يم د خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې د شوزو پر کار د بندیز امر چیړي. د دې وزارت وایي نیډ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل موږ د دې امر اغیز چیړو. له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې پر مټ یې وکولای سو یو پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړو. په ورته وخت کې هڅه کوو چې د طالبانو لخوا په دې ناوړه رامنځته شوي چاپېریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسو. د نیټ پرایس خبرو ته په کتو امریکا او نور نړیواله ټولنه د افغان ښځو د وضعیت د تغییر په برخه کې څه کولای سي. دوی پر طالبانو د فشار کوم ټکي لري چې کارولای سي. پر دې موضوع نن خبرې کوو. د یادولو وړ ده چې طالبانو د تیرې ډسمبر میاشتې په 23مه نیټه په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. لاش پژم ټولګي پورته د نجونو پر لومړنیو زده کړو بندیز د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار بندیز ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د شوزو د ورتګ مخنیوي او د غاشان له شری محرم پرته پر لیري واټن سفر او اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان شوزو لګولې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د بشري قونو فعال قمر نیازی او مدنی فعال دیوا امرخیل میلمنی دی. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی دی او دواړه ته شرغلاست وایو. لمړی پښتنه به اغلی دیوا ستاس څخه وکمه. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان ویلی دی چې دوی د دغو پریکړو چې طالبانو د شوزو په اړه باندې کړی دی په دې ورستوي کې دا امرونه او د دغو غیزې چیړي. ستاسو په نظر دغه چیړنه به څه ډول وي او دوی به څه لاسته راوړنه راوړي د دغه څخه څه نتیجه به ترلاسه کړي او آیا دا کومې چیړنې ته اړتیا لري؟ اغیزې ځکه چې ملګرو ملتونو له مخکې لا ویلي دي چې دغه به په افغانستان کې بشري ناورین او اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي.
د امریکا دولت په هر کله دوه مخیزه لوبه لوبولې ده چې اوس هم دوی غواړي د کیسې د هیرو په ډول دوی ته لوبه ولوبوي. پاتې چې دوی کولی شي که د بندیزونو په اړه خبرې کوي که په د دې ستونزې د حل لپاره خبرې کوي نو دوی کولی شي په هره برخه کې بندیزونه هم وضع کړي. او بل دا چې بشري مرستې یادونه تاسو دلته وکړه، دا بشري مرستو بندیزونه که دوی یادونه کوي چې په دې باندې په طالبانو فشار راولي، دا زما فن باندې چې دا نه یوازې چې طالبان والا دې څخه مثلا طالبان ته به زیان ورسېږي، نه دلته ټول ولس ته زیان رسېږي که دوی یا هدف بشري مرستې بندول وي. اوس چې کومه مرستې راځي، اوس چې کومې پیسې افغانستان ته راځي، که دوی هدف دا وي چې دا به بندې شي او طالبان به دا یو نوی فشار راشي، خو دا به په ټول ولس باندې فشار راځي. او زما په نوم باندې امریکا اوس پرته له دې نه چې په طالبانو باندې سفرونه بند کړي، د سفرونو په اړه بندیز ولګوي، نو دوی به کوم داسې مستقیم بندیز په طالبانو باندې ونه شي لګولی او یا داسې چې دو مخه ونیسي تر څو دغه فشارونه دوی له منځه یوسي په ټولنه کې.
مننه دیو جانی. نیازی سب تاس تا برا سم تاس دا دیو امر خیل سب خبری واوری دلی دوی ویل چی امریکا باید پر طالبانو باندی مستقیم باندی زون آواز کرد دی پر زای چی وای چی موش دا داغا داول پریکرو اغیزی چیرو، ای تاس هم پا هم دی نظری است؟
سلامونه احترامات تاسو ته در رادیو ټول اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته او همچنان دیو جان ته خبرز ولري. موضوع ډیره توده ده، د نن سبا د موضوع د ټولو پر ژبه ده، یعنی د میډیا د لارې څخه هم اذهان هم ټول ورسره متضرر دي، ځکه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې نن د طالب نظام حکم فرما په افغانستان کې د امریکا په واسطه ده. دا هیڅوک د دې حقیقت څخه سترګې نسی پټولای. لس کاله نور، شل کاله نور هم که طالب جنګېدلی وای په هر عقیده باندې، په هر امکانات باندې جنګېدلی وای، او هغه برباد خراب او ګډوډ جمهوریت یې نسوای ړنګولی او په د جنګ د لارې څخه قدرت ته نسوای رسېدلی. په دغه تفاهم کې چې افغانانو ته داسې روحیه ورکول سو چې دا به یو ټول شموله حکومت منسره سي، سوله به وسي او د جنگ څخه به خلاصون پیدا کړي، ورس قرباني ورکوي، شهیدان ورکوي، د دې ټول څخه به مخنیوي وسي او بل اخره دغه تړون یې ورسره لاسلیک کړ چې دوی قدرت ته ورسول. دوی چې امریکا قدرت ته رسول ده، امریکا اوس مسول ده، د ټول افغانانو مسولیت لري، بل خصوص د ښځو چې مستقیم فشار وارد کړي. چېرنه مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي، چېرنه مو وکړلې، امتیازات مو وویلې، حتی ایران او پاکستان هم وویل چې مونږ محصلین منو، د افغان محصلین منو، افغان میرمنې مونږ ته دا چېرنه او دا امکاناتونه او دا لګه مګه پروژې دا د شیانو باندې گزاره نه کیږي. زمونږ غوښتنه دغه ده د نړیوال څخه هم او بالخصوص د امریکا څخه، تا قدرت ته ورسول ته به نن ورباندې بېرته خپل فشار راوړې، دا چې ستا دا یې نه ده منلې، ولې نه ده منلې، ستا سره هغه څرنګه چې پروتوکول ورسره امضا کړې دي وه په هغه باندې عمل کړی که نه ده کړی، هغه مونږ ته مهم نه ده. مونږ ته مهم دغه ده چې نن افغانې مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه د تعلیم څخه شاته پاتې کېږي او په کورونو کې کښېني، محرومه کېږي، مایوسه کېږي، د شل رقم امراض او فشارونو سره مخ کېږي. نو ته مسؤلیت لرې چې صحنې ته ور داخل شي او اقدام وکي، جدي اقدام وکي. مونږ د امریکا څخه د جدي اقدام غوښتنه لرو.
مننه نیازی صاحب. دیوا امرخیل صاحب، تاسو واوریدل مخکې، تاسو هم یادونه وکړه چې د جدي بندیزونه باید پر طالبانو وضع سي. نیازی صاحب هم په همدې باور ده او تاسو سره د نظر موافقه ده. تاسو څه ګڼئ چې کوم هغه فشارونه دي چې امریکا پر طالبانو راوستلی سي؟
بله، لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یعنی که چیرې دا اوس هم د امریکا په دې کې ناست نه و چې افغانستان سقوط وکړي، نو دا خو په دې معنی چې په دوحه کې کوم تړونونه چې لاسلیک شول امریکا له طالبان سره لاسلیک کړل او په هغه پلان کې چې تر اوسه پورې راځونه ته ټولنه پر وړاندې ښکار نه شول، د ځینو ورټولو چارواکو پر وړاندې ښکار نه شول. نو دا د دې څرګندونه کوي چې دغه د سقوط یا وصل هم باندې تړون کې و. نو کله چې دوی په دوحه کې هغه تړون لاسلیک کړل کېدی چې همدغه مهم ټکی همدا هم و چې د سقوط مسله وه، وروسته د امریکا لوبه پیل کړه چې د خپلو سرتیرو د وستلو لړۍ پیل کړه د افغانستان څخه تر څو د افغانستان سقوط ته زمینه سازي وشي. نو زما په اند باندې لکه مخکې چې ما یادونه وکړه او نوې صاحب یادونه وکړه چې یوازې څېړنه نه ده چې امریکا دا وڅېړي او دا موږ ته هېڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې اوس تاسو ګورئ د افغانستان میرمنې له هر چا ډېرې، د افغانستان میرمنې ته په شان باندې دي، د افغانستان په میرمنو باندې بندیزونه وته شوي دي. همدا اوس ته خپله د یو افغانې جلکې په صفت باندې په ټولنه کې ما کار کولو، اوس زه کار نه منه شوی یم، نه شم کولای چې کار وکړم. همداسې هر یو میرمن کېدای شي ځینې میرمنې د خپلو کورونو قراروونکو په صفت باندې وي، هغوی ټول په کورونو کې وي. سربېره پر دې چې دوی ته اقتصادي ستونزې دي، سربېره پر هغه ټول رواني روحي فشارونه سره مخ دي. نو په دې کې باید امریکا جدي اقدام وکړي او نه یوازې څېړنه وکړي، بلکې باید عملي دا سرسره کړي دا چاره. او ما مخکې یادونه وکړه، زما په اند خو داسې کوم بل مستقیم فشار به پر وزه نه شي کړلی پرته له دې چې په دوی به بهرني سفرونه بند کړي، او که دوی وغواړي له طالبانو سره یعنې صادقانه خبرې وکړي، صادقانه عمل وکړي، نو کولای شي چې دا موضوع زر تر زره حل کړي، ځکه چې طالبان هم قدرت ته د امریکا په مټ باندې ورسېدله او دوی له امریکا سره مستقیمې اړیکې لري. او دلته چې دوی فعالیت کوي، امریکا ورته تنخوا ورکوي، نو زما په اند چې امریکا مهم رول لري او کولای شي دا چاره یا دا ستونزه له منځه یوسي.
مننه آغلی امر خیلی. زبرت تاسو تر ځم آغلی نیازی، تاسو واوریدل چې آغلی امر خیلی په دې نظر ده چې امریکا پر طالبانو د فشار ډیر څن لري، یوازې تر دې حد کولای شي چې د طالبانو ویزې بند کړي، د طالبانو سفرونه ور بند کړي او پر هغه باندې بندیز ولګوي. زبست د تاسو ته د افغان شوه د شبکې د یو لیک او د هغه غشتنې چې دوی لنړیوال ټولنې څخه کړې د یادونه وکم. دوی ویلي و چې په قطر کې د طالبانو د کورنۍ ویزې باید لغوسی او د دوی پر کورنۍ باندې په قطر کې هغه امتیازات چې دوی ته ورکول سوي دي هغه ودرول سي، او د طالبانو هغه ځای چې دفتر یې په قطر کې دی هغه بند سي، او دوی د هغه ځای څخه وایستل سي چې دغه سیاسي استازولي د دوی حالت وترل سي، دغه ځای څخه پیل کې دایسي د بندیزونو. تاسو په څه نظر یاست چې کوم ډول فشارونه دي چې امریکا یې پر طالبانو باندې راوستلی سي، او آیا داسې کوم څه شته چې طالبانو باندې فشار راوستلی سي؟ امریکا کوم داسې ټکي دي چې امریکا یې په لاس کې لري چې د طالبانو پر وړاندې کارولی سي؟
دقیقا دا خو وای استاد چې هر کله شاګرد ته زده کړې کوي یو واره ځان ته پرېږدي، نو امریکا هم واره ځان ته پرېښې ده. داسې نه کوي چې ټول څه خپل شاګردانو ته ور انتقال کړي. امریکا واره ځان ته پرېښې ده چې هغه د سیاسي لارې څخه فشار ده پر طالبانو باندې. د ټولو شزو ژغ همدغه ده چې باید لومړی پر دوی باندې امتیازات ودریږي، پر ټول افغانستان باندې نه، ولی افغانستان د افغانستان خلک د بشري مرستو څخه محروم سي. دوی ته چې کوم امتیازات راځي هغه باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر سفرونو باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر رسمیت پیژندنه باندې نور هم فشار راوړل سي، چې ترڅو د نړیوال پر رسمیت نه پیژني، ترڅو چې دغه تعهد موږ سره ونه کې، په نړیواله سطح د تعهد را سره ونه کې، فرصتونه نړیوال ورنه کول سي، ترڅو چې دوی راسي په نړیوال مجالسو کې برخه واخلي، حتی پروازونه ور باندې بند سي، حتی د دوی فامیلونه چې په افغانستان کې نه دي باندې دي په هغوی باندې د دوی ارتباطات یعنی بانکي ارتباطات چې دوی ورته مصارف هستي او کوم راکړه ورکړه ورسره کوي هغه ټول په باندې بند سي. ډېر امکانات د امریکا په لاس کې، د امریکا داسې د شطرنج لوبه نه لوبوي چې د هر د پیاده په بدل کې برته یو وزیر ونه لري یا یو آس ورسره نه وي. دا امکان نه لري. د امریکا سره ټول فرصتونه سته او فشارونه راوړلی سي، مستقیم فشار راوړلی سي پر امریکا باندې، په شرط د دې چې امریکا وغواړي. که امریکا وغواړي مستقیم فشار ورباندې راوړلی سي، او طالب هم دومره مجبور مکلف ده خپل دغه تعهد پر اساس چې د دوی سره یې په دوحه کې کړی ده په هغه باندې، هغه په اساس باندې مجبور مکلف ده چې د امریکا ټول څه چې ورته وایي، څه چې ورباندې وزه کوي، هغه ومني، اطاعت یې وکړي. نو هلته ده چې موږ به خپل د ټولو حقونو څخه برخمن سو. موږ فعلا د امریکا څخه جمهوریت نه غواړو، موږ فعلا د امریکا څخه کوم بل څه غوښتنه نه لرو، موږ فقط خپل انساني کرامت غوښتنه کوو، خپل بشري حقونه غواړو. نو په دغه کې هم ته پاتې راځي، دغه امکان نه لري چې په دې کې پاتې راځي. نظام خو تاره او استرا باندې حاکم دی کړه، اوس دغه حاکم نظام منو، اوس موږ په دغه فقط خوشاله یو چې جنگ نسته، ورور وژنه نسته، خو نور نو حقونه خو منو به تر پښو لاندې کوه. د حقونو مو، د بشري حقونو مو، ته مسؤول یې، مسؤلیت لرې، د نړۍ په سطح ته خبر قدرت یې. بیا دا ټول کارونه ستا تر نظارت لاندې سوي دي، ستا تر مشورې لاندې سوي دي، ستا تر رهبرۍ لاندې سوي دي. نو ته نن څنګه فقط څېړنه کوې؟ څېړنه ګټه نه لري، ته باید نن لاس په کار سي، عملي اقدام وکړي.
مننه دیو امرخیل. زه ستاسو څخه بل پښتنه په همدغه برخه کې کوم. د نیازی صاحب چورته یادونه وکړه، دوی ویل چې د بشری مرستو یادونه نه کوي، دوی له طالبانو سره د مرستو یادونه کوي. په دغه ځای کې اوریدونکو زه غواړم چې په دې برخه کې اوسه دوی خبرې معلومات د معلوماتو په خاطر باندې وکړم. ورسته له هغه چې طالبان د 2021 کال د دوبی پنیمای کې پر افغانستان واکمنان سول، په دغه هیواد کې یو اقتصادي کړکیچ هم رامنځته سو، او هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د دې پیسو ترلاسه کولو وروسته پر خپل رسمي پاڼه لیکل چې دوی پر ټویټر باندې لیکل چې د 40 میلیونه ډالر ترلاسه کولو خبر خپرو، او دغه یو مرسته د چیل افغانستان سره کیږي. او دوی بیا پر دغه ټویټر پانه هتا دغه سیم لیکل چې دا مرسته یو خصوصي بانک ته انتقال شوی، د بانک نوم نو یاد شوی. او د 2022 کال د دسمبر لڅوار لسمی ورسته د افغانستان بانک د ډول پیسو ترلاسه کولو په اړه کوم خبر نه دی خبر کړی، چې دا سی انګیرل کیږي چې دا پیسې نور افغانستان ته یا د طالبانو لاسته نه دی ورغلی. دا د هغو کنګل سوي شتمنۍ څخه بیلې پیسې دي چې د افغانستان دی او امریکا ور باندې بندیز لګولې دي. زه فکر کوم چې نیازی صرف تاسو هدف په همدغه مرستې وي چې تاسو وایئ چې طالبانو ته رسېدلې او باید ور باندې ودرول سي. امر خیل صاحب، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د بشري مرستو په برخه کې څنګه باید دا بیل سي سره چې بشري مرستې د طالبانو لاسته ونه رسیږي او افغانانو ته ورسیږي، خو دا ډېر یو ستونزمنه پروسه ځکه هم کېدلای سي چې په ټول افغانستان کې د شوزو پر کار لبندیز وروسته لویو ادارو خپل کارونه ودرول چې دا بیرته افغانانو ته ضربه رسوي.
بله بالکل، خبر اصل خبر هم نه دی لکه څنګه چې بشری مرستې تا افغانستان ته راوړل کېدلې. ته هم د جبران او د موسساتو تاسو چې د دې توګه ته یو د ټولنې دی او چې دلته اوسېږي کوم مستو دنه ورما یعنی هغه مرستې باندې شمه چې بشری مرستې
دیو جانی و بخشی، تاسی اریک از مش سره قطع کیږي، اواز مون راځي سم ک تاسی یو داس ځای ته ولاړ سي چې سم سیګنل ولري او بیا به خبرو ته دوام ورکو. بلې زموږ تاسو اوس راځي. او استاس په اړیکه کې زموږ سره بلې ژغدي تاسو اشه فکر کوم اوریدونکو چې د اغلی دیوا امرخیل رابطه لمر سره قاته سو موږ بیرته هڅه کوو چې دوی تزان غور وو او د دوی خبري بیرته واخلو. زما همکار میر احمد صاحب هڅه کوي چې دوی بیرته لمر سره واصل کی. اوس فکر کوم چې موږ رابطه بیرته قائم اسو. دیو جان زموږ ښه تاسو راځي ش اوس هم ستاسو په تلیفوني شبکې فکر کوم چې کومه ستونزه ده او داسې یو ژغ غونډه راځي چې موږ ستاسو ژغ د غترشانه او روسم فکر کوم چې د دوی تلیفوني رابطه قطه سو موږ به ته زنګ ور وهو. نیازی صاحب ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا دغه ستونزمنه نه ده چې د بشري مرستو او هغو مرستو چې د طالبانو لاس ته لویږي ترمنځ دې یا هڅه وسی چې دا سره بیل سي او مرستې عادي افغانانو ته ورسیږي او طالبانو ته ونه رسیږي؟
خو دغه حال مخکې چې میادونه وکړه زما نظرم دغه شی و چې د بشري مرستو ترشا هغه امکانات چې دوی ته ورکول کیږي، هغه مرستې چې دوی ته رسیږي، هغه باید قطع سي ور باندې. هغه اصطلاح موږ تاسو په پښتو کې لرو، وایي یتیم مه وهه، مه ټکوه، ډوډۍ ځینې واخه. نو دوی هم اوس که غواړي چې په افغانستان کې طالبان ښځو ته حقونه ورکړي، په کل کې ټول بشري حقونو ته احترام وکړي، درناوی وکړي، نو دوی د ډوډۍ په باندې ودرېږي. دوی د بشري حقونو کومکونو تر شا چې هغه مرستې د طالبانو د نظام سره کوي، د حکومت سره کوي، د مشرانو سره کوي، هغه د قطع کې په باندې د بشري مرستو حق دی هغه موسساتو ته چې دوی ورکړی دی په غوا کې چې غدود افغانانو ته رسیږي او نورې دوی اخلی داغه هم مشکل نه لرو، مګر هغه اساسی مرسته چې دوی ترا دي هغه دی په باندې قطع کی.
نیازی صاحب، ملګرو ملتونو تهدید کړی دی چې خبرداري ورکړی دی چې کده دغه بنسټ همکاري موسسه په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي، یعنی په پراخه کچه، نو دوی به منوي چې په افغانستان کې ټول برخوتم بشری مرستي ورسوي. ستاسو په نظر آیا دغه د اندیشنې وړ خبره ده او که وی هم د افغانانو د پاره ده، آیا طالبان به د دې اندېښنې په اړه باندې کوم عکس العمل وشي؟ آیا دوی په غوښ پرونی سي پر دا ډول تهدیدونو یا خبرداري باندې؟
په هغه صورت کې چې پر طالب باندې خپل د امداد ودرېږي چې دغه بشري مرستو ترشاده، البته پر طالب باندې هم فشار راځي او طالب مجبور ده چې بیا اقدام وکړي او د دې مخنیوي وکړي چې ترڅو د بشري حقونه ورسیږي خلکو ته، د بشري مرستې ورسیږي خلکو ته. د دې لپاره بیا د دې شاته چې صحنه شاته چې مرستې دوی ته راځي هغه په دوی باندې ودرېږي، بیا دوی د بشري مرستې مني. اوس دوی ته بے تفاوت دي او د خلکو ته ستره ضربه ده. د افغانستان خلک د ډیر بې وزلی سره مخ دي، یعنی د سي حالت راغلی په افغانستان کې چې دوه وخت ډوډۍ هم چاته نه رسیږي. ژمه دا هغه د سړه هوا د پاره چې کوم تودوخه ته هرتي استه هغه مشکلات خپل په ځای کې ده. مریضي یو ناروغي چې راغلی د هرې خوا څخه انسان چې کمزور ایسي هر بدبختی ور باندې راځي هغه د بلې خوا څخه ده. نو دا بشري مرستې کو درېدل دا به د افغانانو د پاره ستر نورینې، خود طالب د پاره نورین نه ده، ځکه چې د طالب خپل امتیازات خور ترازی د دی شاته. که پر طالب باندې هغه امتیازات ودرېږي نو دغه امتیازات ته به د بشري حقونو او د بشري مرستو لپاره به طالب هم ارکلی وکړي او خپل دریسته به تغیر ورکړي.
مننه نیازی صاحب. دیو امرخیل لمر سره بیرته وصل شوی ده. دیو جان، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې جوړ شي، او دا په ځانګړي توګه ورسته له هغه چې د شذینه کارکونکو پر کار باندې بندیز ولګید، طالبانو دغه بندیز ور باندې ولګاوه. ستاسو د یو افغاني په توګه باندې د دغه وندې څخه څه تمه ده؟ څه فکر کوي چې څه ډول پریکړه باید په دغه وندې کې وسی؟
په دې غونډه کې باید د افغانستان هغه اصلي ستونزې په نظر کې ونیول شي او واقعا په دې باندې صادقانه خبرې وشي، صادقانه بحث وشي، داسې نه چې یوازې ظاهرا یو څه وشي او په باطن کې بیا تړونونه هماغه د دوهې په څېر وي. نو که نړیواله ټولنه امریکا وغواړي چې صادقانه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې چارې ولټوي، د افغانستان ستونزې حل شي، نو دا زما په اند باندې چې په ډېره اسانه به وکولی شي چې دې پایلې ته ورسیږي. نو که چېرې دغه د امنیت شورا هم دایریږي او که واقعا د افغانستان د افغانستان د ستونزو په اړه د افغانستان د ستونزو حل کول وي، نو امکان لري چې دلته نتیجه ورکړي او امکان لري چې یو څه ځینې پیدا شي، یو څه د حل لارې منظور شي.
مننه نیازی صاحب، تاسو خبر ته پښتنه وکم، د امنیت شورا په غونډه کې افغانان څه تمه لري چې دغه هیواد په اړه باندې به څه ډول پریکړې وسی؟
اول هر افغان دغه تمه لري چې د امنیت شورا پریکړه باید میډیایي سي، ټول واوري چې څه فیصله شوه ده، دا زموږ حق دی. دوهم غوښتنه د ټول افغانانو دغه ده چې جدي تصمیم ونیول سي، نور چیرنی ته ضرورت نسته، نور پلچنی ته ضرورت نسته، جدي تصمیم ونیول سي. تر کله پورې به داسې په بې سرنوشتۍ پورې او داسې زموږ د سرنوشت سره لوبه او داسې زموږ د ټول اقلیتونو او د ټول قومونو حقونه تر پښو لاندې، دا د افغانانو لپاره نور د زغملو وړ نه ده. زموږ غوښتنه د امنیت شورا څخه دغه ده چې هر پریکړه کوي په نره وکړه او د ټول میډیا په مخ کې وکړه. ټول باید، ټول هر افغان حق لري، موچی، ستار، ټټار، هر یو حق لري چې باید خبر شي چې د امنیت شورا څه فیصله وکړه د افغانانو په حق کې.
بله، او شزی ستاسو په نظر باندې څه تمه لري له دا ډول غونډو څخه؟
د شوزو خو بیخی ډیر دغه غونډې ته تمه ده، به حد به اندازې دغه غونډې ته تمه ده، خصوصا د ځوان نسل چې پر هغه باندې پنتونونه یې ودرول، تحصیل یې ودرول. هغه کسان چې با تجربه خلک دي، چې هلم لري، پوهه لري، کلونه یې په ځان مصارف وکړله، ماسټری او ډاکټورا یې ترلاسه کړله، پی ایچ ډی یې واخیستلې، نورو ملکو ته ولاړه، سرګردانۍ او مسافري یې تېره کړله، نن غواړي چې دغه د نیرو څخه، دغه د پوهې څخه، دغه د انرژي څخه بیرته یو ځوان ته انتقال کې استفاده وشي، خو هغه ته فرصت نه ورکول کیږي. هغه کس چې سرمایه گذاري کړي د په دې برخه کې، خصوصي پانتونونه یې جوړ کړل، اموزشي سنټرونه یې جوړ کړل، زده کړیز بهیر یې ګړند کړه، هغه باندې د ټول فعالیت په سټاپ درول ده. نو طبعا دغه ټول دغه تقاضا لري د دغه امنیت شورا د دغه غونډې څخه چې د دوی په حق کې هغه فیصله وشي چې د دوی حقونه ټول پکې تحفظ وي. که دغه ځای څخه موږ نه امید سولو، نه هیله سولو، نو زه فکر نه کوم چې بل دروازه یې چې موږ یې وټکو. ټولې دروازې درېدلې دي، بس بیا به نو الله ته رجوع کوو چې یا الله نور نو د هدایت څخه، خو ستا څخه مو ډېر غوښتنه وکړله، ډېر مو فریاد وکړل د پروردګاره چې هدایت ورته وکړي، د نیکو هدایت ورته وکړي، نور نو بالا را اوچت کې چې سرچپه یې کې، لکه جمهوریت چې د سرچپه کړه دا نظام هم دغسې سرچپه کړه، دا ستا په قدرت ده، نور نو بندگی قدرت باندې چیم نه کېږي، نور بندې ته به موږ سره هغه سلا او امید او هر څه به ختم سي. ځکه چې دغه ځای ده چې دوی باید جدي تصمیم ونیسي، همدغه ځای ده چې د امنیت شورا مسؤلیت لري، خپل د مسؤلیت پر حساس باندې د افغان میرمنو حقونو ته د خاصه پاملرنه وکړي، په خاصو ټکو باندې چې دوی د افغانستان میرمنو ته چې د تعلیم څخه شاته پاتې کیږي او د دوی پر زده کړیز بهیر باندې سټاپ لګول سوی ده، په دې باندې د امنیت شورا د سي په هر ماده باندې چې فیصله کوي، هغه ماده دي د میډیا او مخته وایي، دا باید ټول میډیا یې سي، تر څو موږ ټول شې آګاه سو، موږ خبر سو چې موږ پر سرنوشت باندې څه فیصله سوی ده.
ډیر مننه نیازی صاحب، تاسو د وخت څخه. د نور بس د خبرونی په وخت هم پای ته رسیږي. قمر نیازی صاحب او دیو امرخیل صاحب، تاسو د دواړو څخه ډیر ډیر مننه کوم، او بل وخت به بیا هم تاسو ته زحمت ترکو. او ریډونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کی میشی لمبا کنا تچرا تا اوا ہے چزا کنا تچرا تا اوا ہے چزا کنا تیر پسڑ گی میشی لمبا کنا تیر پسڑ گی میشی لمبا کنا تچرا تا اوا ہے چزا کنا تچرا تا اوا ہے چزا کنا